سپورتي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبری خبرونه پیل سوې چې خبری برخه څه کم 10 دقیقې دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران بلخ ولایت ته رسیدلی دي. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې 23 د مارچ میاشتې 15. ایله خبرونو کو له اجمل ان نیوري.
د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت سرپرستان نن د مزار شریف ښار ته په یو سفر رسیدلی دي. د افغانستان یو جګپولي چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چارو په اړه شک څرګند کړی دی، او د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو برید کې 40 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او د دفاع وزیر اسدالله خالد نن د یو هیئت سره د مزار شریف ښار ته رسیدلی دي. رسنۍ وایي چې دغلته دواړو د والی اسحاق راهګذر سره لیدلی دي، او دا مهال هم په مزار شریف ښار کې دي. په شمال کې د شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی د موضوع له ازادي رډیو سره په خبرو کې تایید کړه. ویل چې د دې دوو وزیرانو د سفر هدف په مزار شریف کې وروستي راپورته شوی جنجال هواره دی. د ویل چې د مزار شریف ته په تللو دروازو او همدارنګه د مزار شریف په ټولو کمربندونو کې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. تیره ورځ د مزار شریف ښار روسته لاغه له نامنۍ او نښتو سره مخ شو چې د دې ولایت پخواني والی او همدارنګه پخواني د امنیي قومندان نه غوښتل چې نوي د امنیي قومندان ته دنده وسپاري. د افغانستان د حکومت یو جګپولي چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت د مشروعیت په زیان منولو تورن کړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندونې چې پرونی وکړې د واشنگټن له لوري سمدستي رد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونې یوازې د افغانستان او امریکا د اړیکو او د سولې د پروسې خنډ کېږي. ښاغلی محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد پر چارو او خبرو نیوکه وکړي. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نکړل شو چې طالبانو نه غوښتل ورسره خبرې وکړي. د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 40 کسانو ته رسیدلی دی او 40 نور ټپیان دي. د نیوزیلند صدراعظم دا یو تروریستي برید بللی. له خبریالانو سره د خبرو پر مهال جاسینډا اردن وویل 10 تنه د النور په جومات کې په برید کې وژل شوي، او 2 نور د ښار په بله څنډه لینوډ کې وژل شوي دي. د نیوزیلند صدراعظم وایي روښانه ده چې دا بریدونه یوازې تروریستي بریدونه بلل کېدای شي. اردن زیاته کړې چې نیوزیلند په لوړ کچ د امنیتي ګواښ په وړاندې د چمتووالي په حال کې دی. اخواته په سیمه کې یو افغان ډیپلوماټ ویلي دي چې په دې پیښو کې، البته په دې دوو بریدونو کې، درې تنه افغانان هم ټپیان شوي دي، او همدارنګه د یو افغان د وژل کېدو رپورټ هم ورکړل شوی دی. په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت سلګونه وسلوال او د هغو د کورنیو غړي تسلیم شوي دي. دا کسان په داسې حال کې تسلیم شوي چې امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شول. د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو یو ویاندوی مصطفی بالی پرون په یو ټویټري پیغام کې لیکلي، شاوخوا 1500 تروریستان او د دوی د کورنیو غړي نن د داعش د تروریستي تنظیم پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې زموږ ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د سوریه د کوردانو ډیموکراټیک ځواک چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي ملاتړ کوي، په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته پرمختګ کوي. جګړه د عراق پولې ته نږدې د باغوس کلي په شاوخوا کې متمرکزه ده. دا امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن هغه رپورټونه رد کړل چې ګنی پینټاګون په پام کې لري چې لخپل متحدانو څخه امریکا په کې پوزیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې غواړي. شانن پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویل د امریکا متحدانو ته په کار ده چې په خپلو هیوادونو کې د امریکایي پوزیانو د لګښت مناسبه ونډه ورکړي، خو دا کار د افغانستان په شان ځایونو کې د جګړې د ملاتړ په شمول په بېلابېلو بڼو کولی شو. د امریکا خبري رسنیو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د جرمني، جاپان، ایټالیا او جنوبي کوریا په شان هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیانې په خاوره کې میشتې د ځواکونو د ټول لګښت تر څنګ 50% اضافي پیسې وغواړي. خوشانند د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل چې دا رپورټونه ناسم دي. په عین حال کې د امریکا سنا چې جمهوري غوښتونکي پاکې اکثریت دي، د سرحدونو په مسله کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي بیړني حالت د اعلان غوښتنه پرون پنج شنبه رد کړه، خو ټرمپ وویل چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي. دې طرحې ته 1 موافقې او 9 مخالفې رایې ورکړل شوې، خو د رایو د نتیجې په ځواب کې ټرمپ پر ټویټر یوه کلمه ولیکله: ویټو. 12 جمهوري غوښتونکي سناتوران پر نورو ډیموکراټو سناتورانو ورګډ شول او د ولسمشر ټرمپ د بیړني حالت طرحه یې رد کړه. ټرمپ وروسته له دې چې کانګرس له مکسیکو سره په جنوبي سرحد کې د دیوال د رغونې د لګښتونو لپاره د 15.1 میلیارد ډالرو بودیجې غوښتنه رد کړه، نو بیړني حالت د اعلان وړاندیز یې وکړ. ښاغلی ټرمپ وایي چې دا دیوال له مکسیکو څخه امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو مخه نیسي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سمې. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلي دي. په غزنی ولایت کې د اختطافونو پر خلاف مظاهره سوې ده.
د هدف لپاره ټول سوي دي چې انصاف غواړي، عدالت غواړي. دغه محسا کوم کورنۍ سره څه ده باید عدالت تامین شي.
په کونړ کې د پوهنې د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو.
که موږ د خپلو اولادونو لپاره د سالم تربیت، د سالمې روزنې لپاره سره ګډ کینو، نو جهل تیار په هر دروازه کې ده. هغه هیڅ امدګین وړيغه تیار امده ده، دواره زموږ د قبضه کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په نیوزیلند کې د وروستۍ پیښې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر تر 30 واوښت. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلي. دوی په داسې حال کې دغه ولایت ته سفر کوي چې د بلخ د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور پرون ځینې جنجالونه کړي وو. په دې جنجال کې نشته هم سوي ده چې ځینې کسان ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بلخ د مرکز مزار شریف په زیاتو ورودي لارو او ساحو کې د ملي اردو تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. مجیب رحمان حبیب زای را سره په مستقیم تماس کړي. حبیب زای صاحب، وروستی حال څه دی؟ دفاع او د کورنیو چارو سرپرست وزیرانو تر اوسه څه څرګندونې کړي؟
سلامونه سړی تاسو ته او د ټولو وایونکو ته. څنګه چې تاسو هم ورته یادونه درلوده، څو شپې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود الربیع او د دفاع چارو وزیر اسدالله خالد بلخ ولایت ته راغلل. د دمګړی د بلخ ولایت په مقام کې د دولتي د بلخ د محلي حکومت له چارواکو خاصه د اسحاق رهگذر سره ناستې لري، او کومې خبرې چې موږ د تاسو ونم شاین کولدو له چارواکو سره تر ټولو دوی تایید کړه چې د دوی د سفر هستي موخه هم دا ده چې د تېرې ورځ د جنجالونو د راپورته شوو جنجالونو پر سر خبرې وکړي او یو جوړډلې ته ورسېږي. تر ځانګړی د دوی د خبرو جزئیات او رسنیو ته داسې نه دی کړی، خو اساسي موخه هم دا بلل شوې چې تیر ورځ په بلخ ولایت کې د اوسراتا پلویانو چې د پخواني والي و د بلخ د نوي امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د ګمارنې پر خلاف وسلوال جنګ سره کړ چې په نتیجه کې دیش میں کسان ټکر شول او د بلخ ولایت امنیتي وضعیت هم
بله. حبیب زید صاحب، د بلخ د وضعیت په اړه ستاسو بل راپور هم په څو شیبو کې خبرو که اوس د مزار شریف د وضعیت په اړه لاند اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه شیبه په شهر کې وضعیت څنګه دی؟
په شهر کې پیوش می سیمو کې له هم هټي تړلې دي، خو په ځینو سیمو کې بیا مارکیټونه خلاص شوي دي. او تیر ورځ پولیس خلک وهڅول ترڅو خپل مارکیټونه هټۍ او دولتي ادارات وتړي. په بل خلایت مازه خاطر مزار شریف مختلفو سیمو کې د ملي اردو پوځان د پزای شوی او همدارنګه تاسو ته یاد ورولو ده په ورودي دروازو کې هم ملي اردو تواکمن دي.
ومردل چې د افغانستان د کورونوي چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلې دي. دوی په داسې حال کې دغه ولایت ته سفر کوي چې پرون د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر د بلخ د پخواني والی پلویانو ځینې نشټې کړې دي چې په نتیجه کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. بلخ د مزار شریف شاروال او ځینې شاریان وایي چې په دې ولایت کې وروستي امنیتي وضعیت به د نوروز میلې پر مراسمو منفي تاثیرات واچوي. د مزار شریف ځینې شاریان هم وایي چې وروستي پیښې دوی بیرولي او د نوي کال د پیل په میله کې به برخه وانخلي. له کابل اکرام الله اکرام ورباندې راپور لري.
په داسې حال کې چې په بلخ کې د نوي کال د پایل میلې ته یوه اونۍ پاتې ده، دغلته وروستي امنیتي وضعیت د دغه میلې په جوړولو تاثیرات غورځولې دي. د مزار شریف خاروال عبدالحق خورمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کال د میلې د مراسمو لپاره پوره تیاری نیول شوی، خو وروستۍ پیښې د خلکو ترمنځ ویره او ترهه خپره کړې ده. دوی د مزار خاروالي او د نوروز د میلې د سرسبزۍ کمیټه چې مسؤلیت یې زه پر غاړه لرم، تر دې دمه کارونه ښه پر مخ روان دي او ښه تدابیر نیول شوي، خو وروستۍ پیښه خامخا تاثیرات لري. د خلکو ترمنځ ویره او ترهه پیدا شوي، خو زه هیله مندم چې د نوي کال د ملي مراسم به په ښه شکل ترسره شي. د ده په وینا چې د ښار د یو شمېر برخو رنګول، د شنو ساحو جوړول، د پخوانیو فرهنګونو راژوندي کول او بېلابېل نندارتونونه د دغه میلې برخې دي. معمولا په افغانستان کې د نوي کال تر ټولو لویه میله هر کال په بلخ کې جوړیږي. هر کال د افغانستان له نورو سیمو زرګونه کسان دغه ولایت ته ورځي او د نوي کال د پیل په میله او مراسمو کې برخه اخلي. د مزار شریف په ښار کې د نوي کال میله په ځانګړو مراسمو ترسره کیږي چې لوړپوړي افغان چارواکي او بهرني ډیپلوماټان هم پکې برخه اخلي. د بلخ مرکز مزار شریف هر کال د نوي لمریز کال در رسیدو په درشل کې بل رنگ خپلوي، خو سکال د هر څه لویر سره ترسره کیږي. په مزار شریف ښار کې نخطي وروسته له هغې پیل شو چې د بلخ پخواني والی عطا محمد نور د دغه ولایت د نوي امنیه قمندان له ګمارل کېدو سره مخالفت وښود. د محمد اکرم سامي تر قمندې لاندې د بلخ د قمندانۍ ځواکونو چې د عطا محمد نور د پلویانو ملاتړ ورسره و، د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د اته سوه اتاتیا ځانګړې قطعې له ځواکونو سره نښته وکړه. له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د عطا محمد نور مخالفت د پنجشنبې په ورځ د مزار شریف د ښار د تړل کېدو لامل شو. په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني امنیه قمندان اکرم سامي پر ځای عبدالرقیب مبارز ګمارل شوی او د پنجشنبې په ورځ یې په رسمي توګه دنده پال کړه. په همدې حال کې د مزار شریف یو شمېر ښاریان وایي وروستۍ پیښې دوی ویرولي او د نوي کال د پیل په میله کې به برخه وانخلي. زمانو محمد سمی دی، د مزار شریف ښار اوسیدونکی یم. کومه پیښه چې دلته وشوه ټول خلک یې ویرولي دي. په داسې یو وضعیت کې ممکن موږ د نوي کال په جشن کې برخه وانخلو او یا شاید بیخي د نوي کال د پیل میله ترسره نشي. دیوای زمانوم عبدالمعروف ته د مزار شریف د خار اوسیدونکو موږ ډیر پاندېخنه کیو. له حکومت غواړو چې دا وضعیت کنټرول کړي، ځکه په دغه سیاسي وضعیت کې هیڅ څوک د نوروز په جشن کې برخه نه اخلي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې اوس مهال په بلخ کې امنیتي وضعیت کنټرول دی او د مزار شریف اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ترتیبات نیول شوي او خلک کولی شي چې په آرامه او امنیتي فضا کې د نوي کال د پیل مراسم ونمانځي.
ومردل چې د بلخ د مرکز مزار شریف اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې وروستۍ امنیتي وضعیت به د نوروز میلې پر مراسمو منفي تاثیرات ولري. سره له دې چې د بلخ پخواني والی او د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور خبرداری ورکړی و چې که حکومت په بلخ کې د دولتي کارکوونکو تبدیلي او تغیرات ونه دروي، دی به بحران رامنځته کړي او جګړه به وکړي. خو پرون له څلور ساعته شخړې وروسته د بلخ نوی امنیه قمندان د ځواک په مرسته معرفي سو. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
د بلخ د پولیسو د اته سوه اتاتیا خاصې قطعې ځواکونو او د پخواني والی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ په جګړه کې اتلس تنه ټپیان شوي دي. دا جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې د جمعیت اجرایه مشر عطا محمد نور ته وفادارو ځواکونو د هغه په هدایت د بلخ د نوي امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د معرفي مخنیوی وکړ او د خاصو ځواکونو په قطعې ډزې وکړې. له څلورو ساعتونو جګړې وروسته بالاخره د امنیه نوی قمندان عبدالرقیب مبارز د کورنیو چارو وزارت د یوه باصلاحیته جنرال معرفي شو د بلخ د امنیه قماندان ویان عادل شاه عادل په دې اړه وویل
قماندان صاحب مبارز آزاد پیش توسط عبدالفتاح فروغ یکی از جنرالان وزارت امور داخله با آیتی میتشان معرفي شدند د وظیفهشان
په دې نښته کې دواړو لورو ته د تلفاتو شمیر نه دی روښانه شوی خو د بلخ حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې اتلس تنه ژوبل شوي دي چې له ډلې یې اته تنه ملکي کسان دي
تا فعلا 18 زخمي راوزند تر حدود 8 نفرش ملکي دي ده نفر باقیش نظامی ده بین کلش یک خانم است
ده بلخ امنیه قماندان عبدالرقیب مبارز ده خپل معرفی یا پیژندنې پر مهال گواه وکړ او ویل چې هر هغه څوک چې د نظام او مرکزی حکومت په وړاندې بغاوت کوي پولیس به یې وځپي موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې د نظام په وړاندې د حکومت په وړاندې او د مرکزی دولت په وړاندې بغاوت وکړي موږ به یې ارومرو ځپو اتا محمد نور ته د وفادارو ځواکونو او د 308 دقیقې پولیسو ترمنځ له جګړې وروسته اتا محمد نور د یو بیان په خبرولو سره په مزار شریف کې ترسره شوې نښته د مرکزی حکومت توتیا وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې پر وړاندې یې ودرېږي د یادو جګړو په دلیل د مزار شریف ښار د ډیرو برخو برېښنا پرې شوې ده په مزار شریف کې د پنجشنبه ورځې په جګړه کې د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری هم د ځانګړو پولیسو د قتل لخوا نیول شوی دی د بلخ پخوانی والی اتا محمد نور په دې ولایت کې د مرکزی حکومت له لوري وروستۍ مقرریانې او د دولتي ادارو تبدیلۍ د نه منلو وړ بللې وې او ویلی وو که حکومت د دې کار مخه ونه نیسي نوموړی به بحران او جګړه رامنځته کړي مجیب حبیبزای آزادي راډیو مزار شریف
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي راډیو واوري
په غزنی ولایت کې مظاهره چانو په کابل کې د انسان تښتونکو لخوا د یوې کوچنۍ نجلۍ د تښتونې او بیا د وژنې په اعتراض مظاهره وکړه مظاهره چانو غوښتنه درلوده چې په هیواد کې د دې اختطافونو مخنیوی وسي حبیب الرحمن تاثیر په اړه راپور راکوي
په کابل کې د اختطاف چانو له لورې د محسا په نوم د تښتول سوی زندې سوی او وژل سوی نجلۍ د پیش په خلاف د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې لسګونه کسانو مظاهره وکړه چې ډیری برخه یې ماشومان انجینیا او هلکان وو دوی په وړه او معصومانه ژبه له دولت څخه د محسا قاتلانو ته د سزا غوښتنه کوله د مظاهرې یو تن تنظیمونکي سمیع الله انوري ازادي راډیو ته وویل له مظاهرې څخه یې موخه د اختطاف چانو لور ته د دولت پام اړول دي
د هدف لپاره راټول شوي دي چې انصاف غواړي عدالت غواړي د دغه محسا کوم کورنۍ سره سده باید عدالت تامین شي
د محمد بلال امین په نوم یو لس کلن ماشوم د مظاهرې پرېکړه لیک ولوس چې په کې راغلی و دولت د اختطافونو مخنیوی وکړي
مو محسا و مو فرخنده مو تبسم
دی وایي موږ ماشومان په افغانستان کې له جګړو اختطافونو او نورو شاقه کارونو څخه ستړي سوي یو موږ خدای تعالی ته خواست کوو چې زموږ پر حال ورحمېږي موږ د غزنی کابل او ټول هیواد زخمي ماشومان یو د ماشومانو د خوندیتوب ارګانونه دولت او نړیواله ټولنه دې د ماشومانو ساتنه وکړي موږ محسا ته سور سلام پیش کوو او د هغې کورنۍ ته انصاف غواړو
دور باد نفرت
مدنی فعال رحمت الله مرجان خلوایی که دولت ته محسا قاتلانو ته سزا ورنه کړي نو دغه د اختطافونو لړۍ به هم داسې روانه وي
که چېرته د اباسین په قضیه کې هغه قاتلین علني محکمه سوي وای اعدام شوي وای زه فکر کوم چې دغه پیښه به نه ورامته شي که بیا هم دغه پیښې ته جدي پاملرنه ونه کړي او دغه قاتلین په علني ډول باندې اعدام نه کړي فکر کوم چې دا لړۍ به ادامه وکړي او خلک به چې هغه سرمایه ګزاران دي هغه بډایه خلک دي هغه به له خپلو کورونو له خپلو ځوندو زندګۍ نه بېزاره دي به خارج ده
د تیرې دوشنبې په ورځ په کابل کې شپږ کلنه محسا اختطاف سوه او یوه ورځ وروسته یې مړی وموندل سو خو تر څنګ یې دولت قاتلین هم نیولې دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سم یو بهرنی مسله تعقیب او په نیوزیلند کې پر دوه جماعتونو په بریدونو کې 40 کسان وژل شوی او شل نور ټپیان شوی دي د نیوزیلند چارواکو په کرایست چرچ او لین وود شهرونو کې دغه حمله تروریستي بللې دي د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې د تکل صاحب د دې حملو په اړه تازه جزئیات څه دي
د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا اردن نن وویل چې دیرش کسان د کرایست چرچ ښار په النور جماعت کې او لس نور کسان د لینوډ ښار په لمنو کې په یو جماعت کې وژل شوي دي. هغې وویل روښانه خبره ده چې دا یوازې یوه تروریستي حمله بلل کېدای شي. میرمن اردن نننۍ ورځ د نیوزیلند لپاره تر ټولو تیاره ورځ وبلله. د نیوزیلند راډیو د جماعت له منځه د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکړی چې دوی وایي په جماعت کې د پیښې پر مهال هره خوا وینې بهیدې. پولیس وایي ټولو جماعتونو ته ویل شوي دي چې خپلې دروازې د نن لپاره بندې وساتي. امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال په یو موټر کې یوه اندازه چاودیدونکي وسایل هم موندلي دي. سالی صاحب د یادونې وړ ده چې د بنګلادیش د کرکټ د لوبډلې کپتان رسنیو ته ویلي چې د ټیم غړي نن ورځ د جمعې د لمانځه لپاره روان و چې ډزې پیل شوې او دا پیښه وشوه.
د دې پیښې په تړاو تر دې شېبې څوک نیول شوي دي؟
د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا اردن وویل په نیوزیلند کې فوق العاده بیړنی حالت اعلان شوی او د زیاته کړه هغو څلورو کسانو چې پولیسو د دې حملې په تړاو نیولی دي ټولو افراطي نظریات درلودل، خو له دې مخکې هیڅکله هم دا کسان د پولیسو د څار په لیست کې نه و. نو د اوس لپاره همدغه څلور کسان د نیوزیلند د چارواکو لخوا نیول شوي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تایید کړی چې په نیول شویو کسانو کې یوه د استرالیا طبیعت یوه لري. یو کس چې د دې حملې مسؤلیت په یو پیغام کې منلی دی ویلی دی چې دی 28 کلن سپین پوستی استرالیایی دی او د دې حملې د پلان جوړولو لپاره له استرالیا نه نیوزیلند ته تللی و. د احمد المحمود په نوم یو عیني شاهد ویلی چې په النور جماعت کې دای وای چې دای د پیښې پر مهال په النور جماعت کې و. د رسنیو ته ویلي دي چې وسلوال برید کوونکی سپین پوستی و، ژیړ ویښتان یې درلودل، محافظتي خولۍ یې پر سر وه او زرې واسکټ یې اغوستی و. د المحمود په وینا برید کوونکي یو لوی ټوپک درلود او جماعت ته له ننوتو سره سم یې هرې خواته ډزې پیل کړې. المحمود وایي چې دی د جماعت د کړکۍ له لارې په تیښته بریالی شو.
ومردل چې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې د وژلسو کسانو شمېر 40 ته رسیدلې او 40 نور په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی. په کونړ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د جلبولو لپاره د عامه پوهاوی کمپاین پیل سو. د پوهنې ریاست چارواکي وایي هڅه کوي د پوهنې د اهمیت پیغام تر لرې پرتو سیمو پورې ورسوي او د کورنۍ مشران وهڅوي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي. روح الله انوري او په دې اړه نور تفصیل.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د غونډې برخوالو ته وویل دوی او ټول دولت غواړي چې هر ماشوم ښوونځي ته لاړ شي او د علم په ګاڼه سمبال شي.
دولت په مجموع کې هغه ارزو او غوښتنه داده چې زمونږ یو ماشوم هم د ښوونځي نه بهر نه وي او مونږ هم دې ته امیدوار یو چې دغه ټارګیټ او هدف ته ځان ورسو.
همدرد وایي د کومو کسانو عمرونه چې زیات دي هغوی ته هم برنامې لري چې دکړی وکړي. هغه وای نن چې کوم جنگونه او ستونزې موجود دي دا ټول د ناپوهي سبب دي او کله چې هم خلک پوها تر لاسه کړي نو ورسره به ټول ستونزې هواري شي. د کونړ علمي کډرونو پاستازي توپ استاد عنایت الله زیا وویل دوی په بلابیلو ولسوالیو کې کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړ کړي او ښوونځیو کې د ماشومانو د داخلولو په هڅون کې پروګرام کې هم دوی پورا ونډه لري.
ته ولسوالیو کې عملاً د زده کوونکو لپاره د آمادګۍ کورسونه پرانیستل شوي دي. د استادانو د روزلو لپاره امکانات برابر شول. دا لړۍ شروع شوې ده، ختمیږي به نه، انشاءالله ادامه به لري. که موږ د خپلو اولادونو لپاره د سالم تربیت د سالمې روزنې لپاره سره ګډ کینو او تصمیم ونیسو. جهل تیار ناست دی، جهل تیار په هر دروازه کې دی، هغه هیڅ امدګین وړغه تیار امده دغه دواره زمونږ د قبضه کوي.
که څه هم چې د کونړ علمي کادرونه او د پوهنې ریاست لخوا ښوونځیو کې د ماشومانو داخلولو کمپاین پیل شو او دوی هڅه کوي چې په راروان تعلیمي کال کې په شرایطو پوره ټول ماشومان ښوونځیو کې داخل کړي، خو په یاد ولایت کې د 1519 بابو ښوونځیو څخه یوازې 200 ښوونځي ودانۍ لري چې هغه هم د زده کوونکو اوسني شمیر ته ځواب نشي ویلی.
تاسیزدی رادیو ته غوږ یاست. دغه شپه د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. د لوبې په چایاتاس آیرلند ګټلې او د بیټنګ کولو فیصله یې کړې ده. تر دې شپې پورې یې شپږ اتیا منډې کړې دي او 9 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. په اروزګان ولایت کې ځینې روزل سوي پولیس وایي په هیواد کې به د نظم او امن د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي. دغو پولیسو ویلي که د دولت وسلوال مخالفان سوله ونه کړي دوی به یې وځپي. شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
دغه ژغونه د هغه څلور اتیا ملي پولیسو دي چې تازه یې تر شاوخوا درې میاشتو زده کړو وروسته اوس لیڅې رانغښتي چې د خپل هیواد او خاورې د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. مسؤلین وایي فارغه سوو پولیسو ته یې د قانون د حاکمیت، جنگی تکتیکونو، په ټولنه کې د خلکو سره د ښه چلند او د بشري حقونو په برخه کې روزنه ورکړي. د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالصمد شمس یاتویچ په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله پولیس ملي، مسلکي او پیاوړي سوي دي.
واقعا د روزګان په ولایت کې په مجموع کې امنیتي ارګانونه ډیر په بد وضعیت کې قرار درلود. د تعلیم او تربیه سطح ډیره ټیټه وه، ولی خوشبختانه چې اوس د قانون حکومت وینو. موږ خپل پولیس چې زموږ پولیس تطبیق کوونکي د قانون دی او زموږ پولیس د جامع د امن دپاره جوړ دی.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي اسدالله سعید له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وه چې د دغه ولایت پولیس نه هم ملي دي او نه هم مسلکي دي. تازه فارغه سوي پولیس بیا وسلوالو طالبانو ته ګواښ کوي که سوله ونه کړي نو سخت به یې وځپي. دوی زیاتوي چې په دغه درې میاشتنۍ زده کړو کې د جنګ ډیر تکتیکونه زده کړي.
روزګان ولایت اوسېدونکی یم. دلته نن موږ فارغه کېدلو سمانه ډېر درسونه مو ډېر وپیدا بخې ډېر وپیدا پخوا کار سره عسکري په اصول نه وپو ګان سوله وکړي که سوله ونهس کلک به ورسره وجنګېږو.
نوم مې عبدالله خان دی، سرباز یم. دلته راغلی یم دلته تعلیم وکړم او څه پیاوړی سم او تکتیک زده کړم.
موږ ډېر خوشحاله دلته راغلو. مخکې موږ په هېڅ باندې هم نه پوهېدلو. دلته چې راغلو موږ ډېر حقوقي بشر جل نظام صلاح تکتیک دکان دکم شیان موږ زده کړل.
د پولیسو د روزنیز مرکز مسؤلین وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دا مهاله پورې 650 ملي او محلي پولیس ته روزنه ورکړي او پلان لري چې په راتلونکي کال کې هم دغه لړۍ جاري وساتي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلون رئیس وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړي او د ترینکوټ ښار په 415 کیلومتري کې وسلوال طالبان شتون لري او دغه راز د دغه ولایت ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ستاسو له پیغامونو
علی حقاتین د کونه ولایت څخه زما نه ست او هون ملي دایره څخه دا او خنه دا هغه الکترونیکی تذکری د زر تذره په ختیزون او ډیر ادلو سمو کې شروع کی. دا د تذکری ډیر مهمه دی. مننه. ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
مو کو د لوګر ولایت کې خپل ځالي پرم کې انتخاب دي په پاد د کلی د دې کتاب دی لار باندې دي مریضان په کلی کې پراته دي دا اوس کې ساده به چې دا لار خلاص شي اندازا 2 متر درته واوړو پرته دا موږ اخر څه وکړو وسره دا باید دا خلل کو څه مرسو او کابرنه څه وګیدا څه څه دې دا باید موږ د امرت غواړو باید موږ لار خلاص شي باید سره را پوښ سلام به
زود نیګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چګنور د کلی ګلدین تای سره په تماس مې درخواست او خواهش پیشنهاد دا دی چې دا څومره سبزینی یا پروت په افغانستان کې دي دا په وخت سیزن کې یعنی د تبوی مچی وده ټماټر یا د رومیانو خلطه په دیش په څلور خلداري باندې پلورل کیږي او اوس هغه رومیانو خلطه چې هغه اوس موږ په زر خلداري باندې نه ملاويږي همدا شان دي چې پروت چې واخلې زبتا دا کوم یو شی خوښ نه میوجات یا سبزیجات څومره چې دي په افغانستان افغانستان کې زمونږ د شتورونه نشته دی، په افغانستان کې بارمونه نشته دی چې دغه کوم شیونه چې په وخت د سیزن کې ارزانه میلاویږي هغه واخیستل شي او هغه اشتورونه کې بارمونه کې هغه وساتل شي. نن ورته مقام مساعده وه، نو مونږ به هېڅکله به د افغانستان خلک نه خرابېدلی. خو خارجي ممالک یا بار ملکونه راځي په افغانستان کې دغه شی نه اخلي، هغه دې وړي په شتورونه یا بارمونه هغې لپاره خپله زمینه برابره کړي، هماغه شی نه بیا راوړي، مونږ باندې یو په لس یو په زره باندې هماغه شی نه په مونږ باندې خرڅوي. وسلام علیکم، زمونږ پیغام نشر
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ټلیفوني پیغامونو ترڅنګ اوریدونکو یې سمسونه هم راسته ولیدي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، د اتا محمد نور پلویان باید د ولسمشر غنی امر ومني او د نوي امنیت قومندان مخالفت دین نه کوي. قیام الدین حق پال له لغمان لیکلي، د لغمان ولایت په شهیدانو او معلولینو چارو امریت کې فساد او شته رسیدلی دی. د هر شهید یا معلول د هویت د کتابچې د جوړېدو په بدل کې له دوی څخه د دریو کلونو لپاره د نیمو پیسو غوښتنه کوي. تازه خان سمسور له ننګرهاره، د طالبانو څخه غواړم چې د سولې په حق له د ښه نیت په څرګندولو سره لنډمهاله اوربند وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، ولسمشر دی په هیواد کې د ایران د هر ډول لاسوهنو مخه ونیسي او بشیر حبیب